په افغانستان کې د سهار شپږ بجې سوې. السلام علیکم او بیا مو هم سهار نیکمرغه. نن دوشنبه ده، د زمري اسد میاشتې شپاړسمه د اګست اوومه. د خبرونه یو ساعته ده چې خبري برخې دېرش دقیقې دوام کوي او د هیلو وړانګه رادیوي ډرامه د خبرونې په دویمه نیمایي کې خپرېږي. خو اوس خبرونه. د خوست په ځاځي میدان ولسوالۍ کې پرون شاوخوا 200 کسان د خیرات ډوډۍ له خوړلو وروسته مسموم سول. له سیمې څخه د ازادي راډیو د خبریال له راپور سره سم، مسموم سوي کسان د ځاځي میدان، باغ، صبرایو او خوست روغتونونو ته وړل سوي دي. تر اوسه ډاکټرانو په دې اړه څه نه دي ویلي چې دغه کسان د ډوډۍ په خوړلو ولې مسموم سوي. خو وایي چې د ناروغانو وضعیت په ښه کېدو دی او هیڅ یو له جدي خطر سره نه دی مخامخ. د ځاځي میدان ولسوالۍ د امنیه قوماندانۍ ویاندوی مستغفر ګوربز ویلي چې د پیښې په اړه پلټنې پیل کړي. په تهران کې د افغانستان سفارت چې د طالبانو په کنټرول کې دی ویلي چې په ایران کې میشتو افغانانو ته د پاسپورت ویش پیلوي. د سفارت له پرونی خبر پاڼې سره سم د سفارت سرپرست فضل محمد حقانی ویلي چې د پاسپورت تدریجي ویش به له نوزیږو ماشومانو پیل کړي، وروسته به محصولانو ته هم پاسپورټونه ورکړل سي. په تهران کې د طالبانو تر کنټرول لاندې سفارت شارج دافیر د ایران د بهرنیو چارو وزارت د پاسپورت څانګې له رئیس سره هم کتلي او له هغې غوښتي چې په ایران کې د زیږیدلیو افغان ماشومانو د اسنادو په برخه کې همکاري ورسره وکړي. افغانستان کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې پرون د پاکستان په وړاندې دریو یو ورځنیو سیالیو ته لوبډله اعلان کړه. ټاکل شوی چې د دواړو هیوادونو د کرکټ ملي لوبډلې د روانې اګست میاشتې پر 22مه، 24مه او 26مه 350 سیالۍ په سریلانکا کې وکړي. د افغانستان په 14 کسیزه لوبډله کې د حشمت الله شهیدی تر کیپټنۍ لاندې رحمن الله ګوربز، ابراهیم زدران، ریاض حسن، رحمت شاه، نجیب الله زدران، محمد نبی، اکرام علی خیل، عظمت الله عمرزی، راشد خان، مجیب زدران، نور احمد، فضل حق فاروقی، عبدالرحمن، سلیم سپای او وفادر مومند شامل دي. تر دې وړاندې د روان کال په مارچ میاشت کې د پاکستان په کوربتوب د شل اواره سیالیو د دریو لوبو په لړۍ کې افغانستان پاکستان ته 2-1 ماتې ورکړې وه. د ملګرو ملتونو تعلیمي او کلتوري اداره یونسکو وایي چې په نړۍ کې 33 میلیونه ډېر نجونې له تعلیمه بې برخې دي. یونسکو پرون په یوه ټویټ کې ویلي په کار ده چې د زده کړو او د ښځو او نارینهو د برابرۍ لپاره بودیجه زیاته سي او لازمه ده چې دا کار همدا اوس وسي. یونسکو دا ټویټ په داسې حال کې خپور کړی چې په افغانستان کې نجونې د نږدې 2 کلونو راهیسې له شپږم ټولګي پورته له زده کړو بې برخې سوي. افغانستان په نړۍ کې یوازنی هیواد دی چې نجونې د لیسې او پوهنتون د دورې له زده کړو محرومې دي. پرون په یوه اونۍ کې د دویم ځل لپاره د مسکو د ونوکوو هوایي ډګر وروسته له هغې د لنډ وخت لپاره وتړل سو چې د مسکو شاروال سرګی سوبیانین پر مسکو د وی بی پیلوټ الوتکې د حملې د مخنیوي راپور ورکړ. د مسکو دغه بوخت هوایي ډګر په داسل کې تړل کیږي چې د اوکراین پوځ وړ مشبه په دغه هیواد کې د میزایلو او بی پیلوټ الوتکو د حملو خبر ورکړ. د روسیې د دولتي اژانس تاس د راپور لمخې د ونوکوو هوایي ډګر مطبوعاتي دفتر ویلي د ځینو دلایلو لمخې په دغه هوایي ډګر کې د الوتکو پر تګ راتګ د لنډ وخت لپاره محدودیت لګول سوی دی. دغه هوایي ډګر د جولای پر 1 هم د اوکراین د وی بی پیلوټ الوتکې تر حملې وروسته د لنډ وخت لپاره تړل سوی وو. په هغه حمله کې د مسکو د 2 دفترونو ودانیو ته زیان اوښتی وو. په نایجیریا کې د کودتا رهبرانو پرون یکشنبه اعلان وکړ چې دوی د دغه هیواد فضایي حریم تړلی دی. تبدسل کې ده چې د افریقا د غربي هیوادونو اقتصادي اتحادیې یا ایکواس ټاکل سوی ضرب الاجل چې غوښتنه یې کړې وه یا د دغه رهبران بیرته قدرت انتقال کړي که نه له پوځي یرغل سره به مخامخ سي پای ته رسېدلی دی. د نایجیریا نویو واکمنانو په یوه اعلامیه کې ویلي د یرغل د خطر له کبله چې ګاونډي هیوادونه په څرګنده ورته په چمتووالي بوختي، د نایجر هوایي حریم له یکشنبې تر بلې خبرتیا د هر ډول الوتکو پر مخ تړلی دی. اعلامیه وایي د نایجیریا له فضایي حریم د سرغړونې هره هڅه به په پیاوړي او چټک اقدام سره ځواب سي. د افریقا د غربي هیوادونو اقتصادي اتحادیې ونې مخکې غوښتنه کړې وه چې واک دې د یکشنبې تر شپې پورې په ډیموکراتیک ډول ټاکل سوي ولسمشر محمد بازوم ته وسپارل سي. بازوم د جولای پر 26مه نیټه په ولسمشری ماڼۍ کې د هغه د خپل ګارد د غړو لخوا تر نیول کېدو وروسته له واکه وپرځول سو. د هند لوري فضا ته استول سوی ستور بیړۍ د سپوږمۍ مدار ته رسېدلې ده. د هند فضایي تحقیقاتو ادارې پرون وویل چې د چاندریان 2 په نوم ستور بیړۍ یې د شنبې په ورځ د سپوږمۍ مدار ته داخله سوه. دا ستور بیړۍ به د رواني اګست میاشتې د 23 او 24 نیټې ترمنځ د سپوږمۍ په هغه ساحه کې کښته سي چې تر دې وړاندې نورې سپوږمکۍ نه دي ورکښته سوي او فضایي څیړونکي یې په اړه لږ معلومات لري. دا سپوږمکۍ د جولای پر 14 د هند په جنوب کې په اندرا پردیش ایالت کې د ساتیش دوهوان له فضایي مرکزه فضا ته توغول سوې وه. هند څلور کاله پخوا هم هڅه کړې وه چې د سپوږمۍ دې برخې ته سپوږمکۍ ولیږي، خو بریالی سوی نه و. خبرونه مو د 6 بجو په خپرونې کې واورېدل. په راپورونو کې راځي پاکستان کې پر افغان کډوالو په دې وروستیو کې فشارونه زیات سوي.
نور تقریبا 5 ساعته کینولی وو، پرته له کوم دلیل نه خبرې نه کولې، حتی موږ خبر ته نه پرېښېدو.
د امریکا د ملکي هوایي چلند فدرال ادارې د افغانستان له فضا څخه تېرېدونکو امریکایي الوتکو ته نوي مقررات وضع کړي. په کابل کې د کتابونو نندارتون جوړ سوی دی. په کندوز کې ګڼ کسان په کانګو ناروغۍ اخته سوي.
دغه 2 تنه مو له لاسه ورکړل، وفات شو، شهیدان شو. پاتې 5 تنه نور د ډاکترانو د درملنې د نظارت لاندې دي.
کونړ کې خلک شکایت لري چې په دې وروستیو کې بیکاري زیاته سوې ده. د هیلو وړانګ راډیوي ډرامه هم په دې خپرونې کې اوریدلی سئ.
تر دې شیبې
د ازادي راډیو خبري ټولګه
ورزو د راپورونو برخه ته. په پاکستان کې پر افغان کډوالو د فشارونو په دوام د طالبان حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي چې په یوه اونۍ کې پاکستان تر 24 ډیر افغانان له خپلې خاورې ایستلي. په دې موده کې تر 90 ډیر نور افغان کډوال په خپله خوښه خپل هیواد ته ستانه سوي دي. په پاکستان کې میشت افغانان وایي چې د قانوني اسنادو له لرلو سره سره د پولیسو لخوا ځورول کیږي. تفصیل له اسمت څاروان.
په پاکستان کې میشت افغان کډوال شکایت کوي چې یو وار بیا د پولیسو له لوري د دوی ځورول زیات شوی دي. په راولپنډي او اسلام آباد کې یو شمیر ډیره افغانان وایي چې پولیس د شپې مهال د دوی کورونو ته ورځي، تلاشي اخلي، سپکې سپوري ورته وایي او د قانوني اسنادو له لرلو سره سره تاڼو ته بیايي. د حسیب الله په مستعار نوم په راولپنډي کې میشت افغان کډوال وویل
تاڼې ته بوتلو نور تقریبا 5 ساعته کې نولی وو، پرته له کوم دلیل نه خبرې نه کولې، حتی موږ خبر ته نه پرېښېدو. توهینونکي الفاظ کارول، ولې خپل وطن ته نه ځې، دلته څه کوي؟
یو بل افغان کډوال چې په اسلام آباد کې اوسي ازادي رادیو ته وویل چې په تیرو 2 ورځو کې د اسلام آباد او راولپنډي پولیسو سلګونه افغانان نیولي او یوازې هغوی خوشي کړي چې پیسې ورکړي دي. د پاکستان په دغه دوه شهرونو کې 100 تنه افغانانو وویل پولیس پر دې سربېره چې په افغانانو پسې کورونو ته ورځي، په لارو او کوڅو کې هم هر هغه څوک چې د افغان شک پرې وکړي نیسي او د قانوني استادو پروا نه کوي. د سلیمان په مستعار نوم یو افغان چې په اسلام آباد کې اوسي ازادي رادیو ته وویل مازدیګر ناوخته پولیس د کور ته ورغلل او د دې بندیانو موټر ته وخېژاوه. سلیمان وای پولیسو ته وویل چې پاسپورت او د پاکستان قانوني ویزه لري، خو هغه د چا خبره نه اوریده او د لګړ نور سره ثاني ته یوړ.
څو دقیقې وځندولو بیرته ویل چې هر یو لس زره روپۍ راکړي. موږ ورته ویل چې ولې باید پیسې درکړو، موږ خو قانوني اسناد لرو. د شپې 3 بجې د پولیسو په تاڼه کې وو. دوی دې ته منتظر ول چې موږ پیسې ورکړو. آخر مجبور وسو چې پیسې ورکړو. هم مو پیسې ورکړي او هم یو څوک راغی چې زموږ ضمانت وکړي.
د پاکستان مشهور خبریال او شنونکي شمیم شاهد وای د پاکستان په نورو ځایونو کې د افغان کډوالو د ځورولو موضوع نوی نه ده، بلکې له ډیره وخته دا شکایت روان دی، خو په اسلام آباد کې دا ستونزه نوی ده. شغل شاهد په عین حال کې وای په پنجاب ایالت کې د افغانانو ترڅنګ د خیبر پښتونخوا اوسیدونکو هم د پولیسو له لوري ځورول کیږي.
دا د پاکستان د حکومت او د ریاست او د پښتنو سره د افغان ملت سره دا یو ډیر زیات ناروا سلوک ته دا روان دي او زه دا غنم چې په دې کې ټول نه زیات ذمہواری په طالبانو ده. په کاردار چې طالبان په دې باندې غږ پورته کړي، ځکه چې دا د افغان وګړي دي، دا ټیک ټاک دا غي مخالفت دي یا دا غي دی یاره دلته را تخفیده دي، خو په طالبانو ډیر ذمہواری جوړیږي.
شغل شاهد نړیواله ټولنه او د بشري حقوقو سازمانونه هم مسؤل و بلل چې د کډوالو د زورول کېدو د مخنیوي لپاره ژغ پورته کړی. پاکستان لټیرو نشته څلورو لسیزو راهیسي د میلیونونو افغان کډوالو کوربه دی او وای اوس چې په خپل لډیرو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دی په کار د چې افغان کډوالو ته په خپل هیواد کې داسې شرایط برابر شي چې په خپل خوشاستانه شي. په ورسته یو ورځو کې له پاکستان نشته زر تنه افغانان بیرته خپل هیواد ته ستانه شي او تر څلوېشتو ډیر نور پاکستان له خپل خاورې ایستل دي.
د امریکا د ملکی هوایی چلند فدرال ادارې د افغانستان له فضا څخه تیریدونکو امریکایي الوتکو ته یو لړ نوي مقررات وضع کړي دي. دا اداره وایي چې دا نوي مقررات د نړیوال هوایی ملکی سازمان د معلوماتو د تحلیل پر اساس اجرا کړي دي. امریکا د تیر میاشتې په وروستیو کې خپلو هوایی شرکتونو ته د افغانستان له فضا څخه د تیریدو اجازه ورکړه. دا هم راپور
د تیری جولای میاشتې په 15مه د امریکا د ملکی هوایی چلند فدرالي ادارې FAA پریکړه وکړه چې د افغانستان په فضا کې په لوړ ارتفاع د ملکی الوتکو تګ راتګ ته اجازه ورکړي. خو اوس تازه د ادارې د افغانستان له فضا څخه د الوتکو د کار اخیستو په اړه یو لړ نوي مقررات عملي کړي دي. دا نوي مقررات د نړیوال هوایی ترانسپورت ټولنې په همکارۍ د نړیوال هوایی ملکی سازمان یا IATA لوري د تحلیل شویو معلوماتو پر اساس تطبیق کیږي. د امریکا د ملکی هوایی چلند ادارې خپل الوتکو ته د افغانستان په اسمان کې په 2000 فوټه ارتفاع کې د الوت اجازه ورکړې ده. دا هغه ارتفاع ده چې په توغندي نشي وشتل کېدی. CH Aviation پرون یک شنبه راپور ورکړ چې د امریکا د ملکی هوایی چلند اداره وایي اوس د افغانستان په فضا کې د ملکی الوتکو تګ راتګ ممکن دی، ځکه چې د طالبانو حکومت یو شمیر مقررات اجرا کړي چې له کبله د کابل اسمان په 2000 فوټه ارتفاع کې د امریکا د ملکی الوتکو لپاره خوندي شوی دی. دا په داسې حال کې چې په نورمال ډول ملکی الوتکې تر 28000 فوټه لوړې او تر 10000 فوټه ټیټې الوتنې کوي. د راپور له مخې د ملکی الوتنو لپاره د افغانستان له اسمان څخه کار اخیستو د نورو هوایي شرکتونو ترڅنګ امریکایي او اروپایي شرکتونو ته د آسیا ځینو هیوادونو ته په سفر کې اسانتیا رامنځته کوي. له یوې خوا د یو شمیر الوتکو د تګ راتګ لار لنډوي چې ورسره د هغو د تیلو مصرف او وخت سپموي، له بلې خوا افغانستان ته د حق العبور له درکه مالی ګټه رسوي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت پر اساس افغانستان له خپل هوایي قلمرو څخه له هرې تیریدونکې الوتکې $200 حق العبور اخلي. د 2021 میلادي کال په اگست کې د طالبانو له واک تر رسیدو وروسته اکثرو نړیوالو هوایی شرکتونو چې الوتکې د افغانستان له اسمانه تیرېدي خپل مسیرونه بدل کړل او بهرنیو هوایی شرکتونو افغانستان ته الوتنې ودرولې. حاضر د میاواز د آریانا افغان هوایی شرکت او کامیر شرکت الوتکې د 1500 بهرنیو هوایی ډګرونو او کابل ترمنځ الوتنې کوي.
ازادي رادیو څلورويش ساعته له تاسو سره ده.
ازادي رادیو ته ورجست په کندوز کې ګڼ کسان په کانګو ناروغي اخته سوي او له کابل څخه تنمړ سوي هم دي. د دې ولایت اوسیدونکو د خبرو لمخې د دې ولایت پر مرکز سربیره په ولسوالیو کلیو او لورو پرتو سیمو کې لزګونه کسان په دې وایروس اخته سوي او شاوخوا اته تنه ورڅخه مړ سوي دي. دا راپور پر همدې مسالې دی.
په کندوز کې د کانګو ناروغي زیاتوالی خلک اندېښمن کړي دي. د یاد ولایت یو شمیر وسیدونکي وایي چې په دې وروستیو کې په نوموړي ولایت کې د کانګو ناروغي پیښې زیاتې شوې دي او لسګونو تنه پر دغې ناروغۍ مبتلا شوې دي. د کندوز د دشتچرچې ولسوالۍ یو وسیدونکي اقبال شهاب آزادۍ راډیو ته وویل چې د یوې ناروغۍ غوا د حلالولو له امله د ده د کورنۍ و تنه غړي په یادې ناروغۍ مبتلا شوي وو چې له دې شمېر څخه 2 تنه یې مړه شوي او 15 تنه یې په روغتون کې بستر دي.
زموږ د کور و تنه غړي یو غوا چې مریض وه، وروسته له دې چې دوی د غوا حلال کړو تقریبا نږدې 4 یا 5 ورځې وروسته هغوی یو ډول شدیده تبه او سردرد دای پیدا کړل. دغه 2 تنه مله لاسه ورکړل، وفات شو، شهیدان شو، پاتې 15 تنه نور د ډاکټرانو د درملنې د نزارت لاندې.
څلوېښت کلن علاودین د نوموړي ولایت د ګلتېپه ولسوالۍ د توبرکش سیمې اوسیدونکی دی. هغه وایي پنځلس کلن زوی د کانګو په ویروس اخته شوی او اوس په روغتون کې د جدي درملنې لاندې دی.
ډاکټرای شپخانه الحمدلله خیلی خوب کار کوي.
زما زوی د کانګو په ویروس اخته شوی وو. د ډاکټرانو د هڅو په پایلې کې اوس یې روغتي حالت ښه دی. زه له ټولو هیوادوالو غواړم چې د روغتي کارکوونکو لارښوونې مراد کړي ترڅو د کانګو په ناروغي اخته نشي.
بلخوا په کندز کې د انتانی او کووېټ نونس روغتون مسول ډاکټر قیام الدین ساپای وایي په یاد روغتون کې د کانګو وایروس اتلس پیکې ثبت شوي او له دې شمېر څخه دوه تنه مړه شوي.
سرطان په میش کې موږ د کانګو ویروس پنځه پیخې درلودې، خو د اسد په میش کې دیرلس پیخې لرو چې له دې شمېر څخه دوه تنه مړه شوي دي. یعنی د تیرې میاشتې په توپیر د دغه ویروس کچه دوه چنده زیاته شوې ده. په انتانی روغتون کې ناروغانو ته ټول روغتي خدمتونه په وړیا توګه وړاندې کیږي.
د کندز د عامې روغتیا د ریاست سرپرست ډاکټر رحمت الله توتاخیل وایي چې دوی د کندز د کرنې او ښاروالۍ د ریاستونو په همغږۍ سره د دغه ولایت په مرکز او ولسوالیو کې د کانګو ناروغۍ پر وړاندې د مبارزې کمپاین پیل کړی.
له ټولو وطنوالو موږ تقاضا ده کله چې د کنه په غوا باندې وه یا په مال باندې نصب وه، هغه دې په بدون له ډسکشن نه راشکوي، ځکه چې همدغه کنه کله چې انسان په لاس ولګېدله زخم جوړوي او زخم نه بالاخره ویروس انسان بدن ته انتقالیږي، چې یو نوه تبه په نامه د تبې خوندې هنده ورته ویل کېږي چې په هغې سره انسان تبه شروع کوي په ابتدا کې او څو ورځې وروسته هغه خونریزي شروع کوي.
د ښاغلي توتاخیل په وینا کانګو یو ډول ویروسي ناروغۍ ده چې د څارویو د کنې په وسیله انسان ته انتقالیږي او له امله د انسان وجود درد کوي او تبه پرې راځي. هغه زیاتوي که پر دغې ناروغۍ اخته کس په وخت سره روغتیایي مرکز ته انتقال نشي، د مرګ تر کومې هم رسیدلی شي. د معلوماتو له مخې پر کندز سربیره په بغلان، تخار او بدخشان ولایتونو کې هم د کانګو مثبتې پیښې ثبت شوې دي.
په کونړ ولایت کې غریب کاران له بیروزګاری شکایت کوي. دوی وایي په خبر چې سهار په مزدوري پیسې راوتل، تر ماښام به یې دوه درې سوه افغانۍ پیدا کولې او کورونو ته به ډک لاسونه ستنېدل، خو اوس د ورځې سل افغانۍ هم نسی ګټلی.
اوس د ماخوستن اته بجې دي او د بازار زیاته برخه تیاره شوې، خو پنځه څلوېښت کلن خان محمد د خپلې لاسي کراچۍ سره د مرکز اسدآباد اړوند د شهیدانو څرور لارې کې لا هم په دې هیله ولاړ دی چې څوک راشي او پرې یو څه انتقال کړي. وایي له سهاره تر ماښامه یې مزدوري نه ده کړې.
پامل به لاس کسانې د شپې مې کې هم چې لټرالي باندې نه لیکلي پنځه یو چار اګلی لاس بل چار اګلی سل بل چار اګلی دا مزدوري دا بس لاس کسان پامل یې سو اللهم ساتینو خو مزدوران ډېر مونږ بس یو ټرالي راوي سل هغه 2500 روپۍ دا خو بچا وړې نه.
دلته د خان محمد په سیر بشمیر مزدور کار د کارونو لنشتوالي شکایت کوي. د دوی په وینا چې په هیواد کې د راغلي سیاسي بدلون سره د لزګونو زرو کسانو بیروزګاره کېدو د دوی په ورځنۍ چارو هم بد اغیزه کړې او کارونه یې پر نشت حساب شوي دي. امین الله تاج محمد خان د نورو له مزدوری او د لاسي کراچۍ له چلولو د ځان ژغورلو لپاره ځان ته په لاسي کراچۍ کې په کمو پیسو ګرځنده هټۍ جوړه کړي او پرې له تازه میوو جوړ کړی چاټ پلوري. وایي تیرو کلونو کې به یې شل کیلو چاټ برابر کړ، د غرمې دولسو بجو پورې به یې ختم کړی و. د هغه په وینا چې له دریو سو زیاتې افغانۍ به یې ګټلې او په خوښۍ به ډکې منګولې کور ته تللو، خو اوس یې هغه مزه نشته.
چاټ کاروبار کوم، مخکې کاروبار ډېر خو خلکو سره روپۍ وي، اوس خلک سره روپۍ نشته، سړی بېروزګار دی، څوک به څه واخلي؟ هغه سر می مال پخله ټول پاتې دین دولس بجې به ختم وسه بدلله ما اوس ما خسنه بوري ولاړ من ختمیږي.
هر سحر بشمیر ماشومان او لویان په دې هله د مزدوري او روزي ګټلو بیلابیل وسایل سره له کورونو راوځي چې مزدوري به وکړي او ماخام به کورنۍ ته یو څه د اړتیا وړ شیان یوسي. خو دوی وای ډیره وختونه د کار د نشټوالي په وجه خالی لاسونه او ناهیلي کورونو ته ستنیږي. دوی ټول له وسنی حکومت او مرستندوی ټولنو غواړي چې په افغانستان کې د آبادی او بیرغونې پروژې پیل کړي څو بیروزګارو کسانو ته د کار او نفقې ګټلو زمینه برابره شي. طالب چارواکي تل ژمنې کوي چې د بیروزګارۍ کمولو او خلکو ته د کار پیدا کولو په لټه کې دي او دې کار لپاره په هیواد کې د قشتېپې کانال، د کابل کندهار سرک او یو شمیر نورې پروژې پیل کړي دي او په راتلونکي کې به د نورو پروژو پیل کولو سره په زرګونو کسانو ته د کار زمینه چمتو کړي او همدارازې بیلابیلو کورنیو بهرنیو موسسو او پانګوالو سره اړیکې نیولي څو افغانستان کې بیروزګارو کسانو سره مرستې وکړي او هم ورته د کار غم وخوري. په کونړ کې د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف آزادی رادیو ته وویل
نو همدغه شانه په افغانستان کې په نورو برخو کې هم دغه شانه د غټو پروژو پروګرامونه په نظر کې نیول شوی دی. امید لرو چې دغه زمونږه کړېدلې ولس او دغه زمونږه تنکی ځوانان به ان شاء الله چې په نږدې کې په کارونو باندې بوخت شي.
په کونړ کې په داسې حال کې خلک له بیروزګارۍ او اقتصادي ستونزو شکایت کوي چې د هیواد د مرکز کابل په ګډون په ډیرې سیمو کې په لسګونه زره کسان بیروزګار شوي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د کابل شهر په یو واټ کې د کتابونو 15 ورځنۍ نندارتون جوړ شوی. د دغه نندارتون د جوړېدو مخه د ځوانانو په ځنګړي ډول د هغو نجونو ترمنځ چې له زده کړو محروم دي د کتاب لوستلو فرهنګ ته وده ورکول دي. نور جزئیات په دې راپور کې.
د کابل ښار د خیرخانه مینې په ګولایي سینما سیمه کې د یو واټ پر سر د کتابتون 15 ورځنۍ نندارتون جوړ شوی. یک شنبه د دې نندارتون لومړۍ ورځ وه. دغه نندارتون یو تنظیمونکي شریفه حصار ازادي رادیو ته وویل له دې کار د دوی موخه د ځوانانو ترمنځ او په ځانګړي ډول د زده کړو محروم نجونو ترمنځ د کتاب لوستلو فرهنګ دودول دي. خو دا وایي پر ښځو لګېدلې محدودیتونه لامل شوي چې د نندارتون په لومړۍ ورځ په نندارتون کې هیڅ ښځه هم ګډون ونه کړي.
د نندارتون موسته جوړ کړی چې جنې راشي او کتابونه په کمې به یې واخلي څو په کور کې د بیکاری پر مهال له هغې کار واخلي. کته موږ په فیسبوک او نورو مجازي پاڼو کې هم شریک کړي خو له بده مرغه له هغه وخت راهیسې چې موږ نندارتون پیل کړی لا تر اوسه یوه نجلۍ هم نه ده راغلی. ټوله کتابونو لیدنه وکړي، یوازې هلکان راغلي او بس.
اغلی حساب رول په دې ورسته کې د کتاب لوستلو فرهنګ د ځوانانو ترمنځ ډیر پیکه شوی دی او د لزده کړو محروم ټولو نجونو څخه غوښتنه کوي چې راشي او د بیلابیل کتابونو په اخستلو سره د خپل پرمختګ لپاره هڅه وکړي. د کتابونو د نندارتون د نوید هوشمند او راوی هوشمند تعلیمي او فرهنګي بنسټ او د آریانا خپرندوی ټولنې په همکارۍ جوړ شوی دی. په دغه نندارتون کې بیلابیل کتابونه نندارې ته ایښودل شوی دي. دغه نندارتون یو لیدونکی آرش احمدی وویل د ورته نندارتونونو جوړېدل د ځوانانو د ظرفیت
اغیزناک دی.
په ورته وخت کې د پوهنې او ټولنیزو چارو په شیردل پاتسون وایي په افغانستان کې د مطالعې د دود د پیکاوالي یو لامل په افغاني ټولنه کې لوستو کسانو ته لومړیتوب نه ورکول دي.
مطالعه د هر انسان په ژوند کې بدلون راولي او مطالعه کول چې انسان خپل مخ او هدف ته ورسوي. په اوسني شرایطو کې د مطالعې فضا سره کوم څه وي دا ځکه چې تحصیل یافته ځوانانو ته دومره جمهوریتوب نه ورکول کېږي. هغه انجونې چې نن د ښوونځي څخه محروم دي باید مطالعه او طب خپل مراد ترلاسه ورنه کړي. همدغه مطالعه چې دوی خپل مخ او هدف ته رسوي.
د یادونه دی چې د طالبانو حکومت انجونې له منځنۍ ښوونځي او پوهنتونونو راګرځولې دي او ډېری دوی د کور په څلورو دیوانونو کې لزده کړو او له یو بی برخلیک حالت سره مخ دي.
وینځل په شونځي کې داول سنسنیولې تر دول سمه پوری مدیره سرمالیمه مالیمانه حالات ټول شي سی وی
بیا ورخله د سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه د حکومتي چارواکو سره مخې دي.
افغانستان کې جوړه صورت د ښځو حقونو تر پښو لاندې کېږي، حالله چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر تنوري وای موږ مشکل لرو، نارینه والی زموږ ښځه معاینه کوي اما کله چې د تحصیل مسله شي خپله لور نه پرېږدي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث له ازادي راډیو.
د ازادي راډیو خبرونه اوري. د طالبانو حکومت اقتصادي کمیسیون د افغانستان د اقتصادي مشورتي بورد د طرح د تصویبیدو خبر ورکړي. د طالبانو حکومت د ریاست الوزرا اقتصادي معاونیت ویلي چې د دې بورد غړي به د پانتونونو استادان، د اقتصادي مسایلو متخصصین او د سوداګرو او صنعتکارانو استازي وي.
په داسې حال کې چې افغانستان له سخت اقتصادي کړکیچ سره مخ دی، د طالبانو د حکومت اقتصادي کمیسیون د شنبې په ورځ د افغانستان اقتصادي مشورتي بورد د طرحې تاییدولو خبر ورکړ. د ملا عبدالغني برادر اخوند په مشرۍ د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا د اقتصادي چارو معاونیت پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې په دغه بورډ کې به د پوهنتونونو استادان، اقتصاد پوهان او د سوداګرو او صنعتکارانو استازي ګډون ولري. خو دا نه ده څرګنده شوې چې څوک به د دې بورډ مشري پر غاړه ولري او نور غړي به د کومو ادارو استازي وي. د طالبانو حکومت د دې ادارې په خبره د افغانستان اقتصادي مشورتي بورډ به په مهمو مسایلو کې لازمي مشورې ورکوي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونی د مدیره پلاوي غړی خانجان الکوزی د دغه بورډ جوړېدل په اقتصادي برخه کې یو مهم اړتیا بولي.
په وخت کې موږ شورای علي اقتصادي لرله چې خپل رئیس جمهور هغه رهبری کوله. په هغه وخت کې او په هغه کې ټول هغه اقتصادي مسایل، اقتصادي قوانین او اقتصادي پالیسیانې او د سکتور خصوصي په مشکلاتو باندې بحث کېده او عملا به هغه عمل ته حلېدلې. د امارت اسلامي پراتکسا شورای علي اقتصادي په کمیټه اقتصادي باندې بدله شوله او دې کې تنها د امارت سکتوري وزیران شرکت کوي چې سکتور خصوصي په کې نو. نو بنان دا یو ضرورت چې یو بورډ د سکتور خصوصي او بورډ مشورتي جوړ شي.
په کابل کې د یو پوهنتون د اقتصاد پوهنځي استاد عبدالحسیب صافی که څه هم په دغه بورډ کې د بیلابیلو څانګو د استازو د ګډون هرکلی کوي، خو وایي چې د کار د څرنګوالي په اړه به قضاوت کول له وخته مخکې خبروي.
دا چې د پوهنتون استادانو او سوداګرو ته به کومه برخه ورکړل شي یا نه، د دې پوښتنې ځواب ورکولو ته لا وخت شته. خو زما په اند دوی ته ونډه ورکول به له اسلامي امارت سره په اقتصادي چارو کې مرسته وکړي.
خو د اقتصادي چارو پوه زرخش حافظي په دې باور د چې که په دغه بورډ کې یوازې د یوې ډلې پرېکړې ته اهمیت ورکړل شي، نو افغانستان به د هیڅ اقتصادي پرمختګ شاهد نه وي.
یې تجربه نه نیست، فقط نامش متفاوت است. اما یک موضوع باید ما خاطر نشو،
دا کومه نوې تجربه نه ده، یوازې نوم یې توپیر لري. یو خبره باید په پام کې ونیول شي چې که پرېکړه به هم د دولت په لاس کې وي، دا به یو ډول تکرار وي. دا په دې معنی ده چې دا په خپل دولت دی او په دې کمیټه کې پرېکړه کوونکی هم خپل دولت دی. دا کوم بدلون نه راولي که دوی د عالمانو او خصوصي شبیسینو چې د نظر او پوه خاوندان دي قربشي باید خبري په سمته غووریدل شي. دا سني شي چې په یو ځانګړي ډلې پوري محدود وي.
عادلانه پایځه شنیده شوه او ایتو نشوه کې منحصر شوه وي ګروي خاص.
دا بورد افغانستان د پخوانی جمهوری نظام د اقتصادي علي شورا سره ډیر ورته والی لري. دا شورا په 1991 لمریز کال کې د حمد کرزي د ولسمشري پر مهال رامنځته شو او تر ډیره یې مشري د مرستیالانو په غاړه وه. خو مخکنی ولسمشر محمد اشرف غنی د دې شورا کارونه جدي کړل او په خپله یې د دې شورا مشري کوله. د افغانستان د اقتصادي علي شورا په جوړښت کې خصوصي سکتور، د علومو اکاډمۍ او پوهنتونونو هم غړیتوب درلود او معمولا په میاشت کې یو ځل غونډې کولې.
تاسو لا پیغامونو
سلامونه د ازادي رادیو قدرمنو کارکونکو او اوریدونکو ته. محمد حنیف الهام د زابل ولایت میزان ولسوالۍ اوسیدونکو، خدامحال د مرکز کلات نه تاسو ته د پیغام پرېږدم. قدرمنو، زه یو تن محصل یم د میزان ولسوالۍ خو په مرکز کلات کې د مسافرۍ شپې ورځې تیروم. هیله کوم چې زموږ پیغام نشر کړئ. دلته محصلین او شاګردان د مکتب د دورې شاګردان د ډیرو زیاتو ستونزو سره مخ دي. د اوسیدو ځای نه لري، مخکې بس د کوونکو لیلیه درلودل ته بډوري ورته ورکول کېدله. پس لګونو زده کوونکي وه حتی شپږ اووه سوه اته سوه به د ولسوالۍ مسافر زده کوونکي وه. متاسفانه به درته ووایم چې دغه زده کوونکي اوس د سکونو ته راشوه سوي دي، ځکه چې مصرف یې ټول شخصي دي، شان ګران دي، مور پلار نشي کولی هغه شخصي لګښت په یوازې سر پوره کړي. نو دوی خپل زامن له همدغو ځایونو څخه راایستلي دي. دولت هم هېڅ توجه نه ورته کوي. هیله لرم چې ودغه زده کوونکو ته یو ځای برابر سي. په دې ګرمۍ کې برق نشته، اوبه نشته، سیستم ټول سره خراب ده. نو ستاسو څخه مې هیله هم دا ده چې زموږ پیغام نشر کړي او زموږ حق یعنی بدلاشه ودغه زده کوونکو ته ورکول سي او د محصلینو لپاره یو ځانګړې لیلیه جوړه سي. ډېره مننه.
سلامونه، نیکی هیلی احترامات وړاندې کوم د ازادۍ راډیو کارکوونکو او اوریدونکو ته. بشیر یم د لغمان څخه. زموږ د ډېری افغانانو یو دغه ستونزه ده، غواړم چې د سره شریکې کوم. کومو کسانو چې په افغانستان کې له امریکایانو سره کار کړی ده په اوس وخت کې په افغانستان کې پاتې دي. دغه کوم ایسایوي کیسونه چې مخته وړل کېږي په ډېر ستو شکل سره مخته وړل کېږي، یعنی په نشتې صاحب دي. یعنی زموږ ډېر وخت خوشولو کیسونه بیخي مخته ځینه. زموږ ستاسې د محترمې ادارې څخه دا هیله ده چې زموږ غږ د امریکا د بهرنۍ چارو وزارت پورې ورسوي، ترڅو زمونږ دغه ستونزه چې د ډېری افغانانو د ډېر مشکل سره مخ دي چې دا حل شي. مننه.
ستاسي پیغام، ستاسي نظر.
د هیلو وړانګه رادیوي ډراما د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري.
د هیلو وړانګې ډرامې درنو مینوالو سلامونه او نیکی هیلې مې ومنئ. تاسو به د هیلو وړانګې ډرامې په تیرو برخو کې اورېدلې وي چې غونچه ګل د تل په څېر کلي ته سودا راوړې وه، شمس ترې بسکیټ اخیستل، خو پلار یې حاجي شیرین ورته وویل چې لومړی د بسکیټو تاریخ وګوره. د حاجی شیرین اندیښنه پر ځای ده. ځینې هټیوال د خوراکي توکو د پیر او پلور پر مهال د خوراکي توکو نیټه نه ګوري، چې دغه چاره د یو لړ روغتیایي ستونزو لامل کیږي. نو د خوراکي توکو د اخیستلو پر مهال د توکو نیټه خامخا وګورئ، ځکه چې تاریخ تیری توکي په ماشومانو کې د مسمومیت لامل کیږي. راشه چې د هیلو وړانګې ډرامې نوې برخه واورو.
یاره مورې، خدای دې راته ژوندۍ لره. د ډېره موده مې ستا د لاس خواږه خجور نه وخوړلې، او دا خوند مې د دنیا په خوړو کې ونه مونده. ډېر خوند یې وکړ مور جانې. ته صبر چې زه یې عکس او ویډیو هم واخلم او په خپل استوري کې نشر کړم. دا دې څومره ښایسته راغلل.
چیر زمانه زویا، دا لوبې پرېږده، زر زر دې خجوري وخوره، ټوله ورسته او دا تلیفون.
نه مورې، داسې مه وایا، نړۍ اوس ډېر پرمختګ کړی دی. تلیفون خو د ژوند یوه برخه ده. ته صبر چې یو کورنۍ عکس واخلم، زه به درنږدې شم. دا دې
بس. ته زویا څومره عکسونه اخلي، ما څومره په مینه تا ته خجوري راوړي، زر زر یې وخوره کنه.
دا به دې ورته سهار چیکې راوړي وای. او ښځې ودلې ده چې مخکې له مېلمنو سره شک وخوړم.
خیر دی وسړیا، پرېږده چې نوشي جانې کې، له اوږدې مسافرۍ نه راغلی دی.
خیر دی پلار جانه، د مور د لاس پخلي پسې خفه شوی وم، ځکه پرې نه مړېږم. ځه خیر دی، تشویش مه کوی، ډېر نه خورمه.
درودشه زویا، خو لږ پام کوه چې ناروغ دی نه کی.
مورې د دې خجورو قبره نه لري که، چې زړه مې ترې نه صبرېږي، اسې نه چې په رښتیا ناروغ شم.
ښه شر زمانه زویا، اوس به اصلي خبرو ته راشم. ما خو تر خپل وس او توانه درمانده مصرفونه وکړل، او په خارج کې مې درمانده درس او سبق ویلې. اوس نو نستا ور دی چې د خپلو مصارفو لاس برابره ګټه وکړي او پیسې وګټي. پیسې
پلار جانا، زما خو زړه دی چې څه موده پس بیرته خارج ته لاړ شم، اول ته خپله ماستري وکم او بیا راشم.
پیسې خو هر وخت ګټل کیږي و پلار جانا.
ګوره شیر زمانه زویا، تر کومه به زه ګټم او ته به څټې؟ درته خارج کې وویلې نور ته بس نه. ګوره زه دلته یوازې یم، ته مې مټ او بزوشه، سیالي او شریکي لرو، باید د پیسو او شتو خواندان شو، پوه شوې او که نه؟
د شیر زمان پلاره، زوی خو مې بده خبر نه کوي، پرېږده چې خپل درسونه ووایي، د کلي دښمني پرې مه کوه، بس چې ته پرې اخته یې.
وښه زه، ته د غلي په خپل ځای کښېنه، په دې خبرو ستا سر نه خلاصېږي. ولې زه خو یې څه دښمن نه یم، زه په خپله ګټه او تاوان ډېر ښه پوهېږم، پوه شوې که نه؟
زویه ته مه خفه کېږه، ته دې خپل چای په خوند وڅکه، زما او پلار دی تلم دغه حالی.
لا حول ولا.
خیر دی خیر دی پلار جانا، حوصله ښه ده، دوه ورځې ژوند دی، راشئ چې په ګډه په خوښۍ او خوشحالۍ تیر کړو. مسافرۍ کې مې ډېرې خوږې او ترخې ولیدلې، کور باید د مینې او محبت ځای وي، تیر شئ له دې ترخو خبرو نه.
وای زوی ته خو په رښتیا خفه شوې، په دې خبرو پسې مه ګرځه، زه او پلار د دې خبرو سره عادت یو، ته ځان مه خفه کوه. شکر دی ملک اصغر غوندې پلار زما په شان مور لري.
لا بایلا چې یو د کار خبره دې وکړه وښه ځې، د ما زړه دې خوشحاله کړه. خیر اوسې و د شیر زمان مورې.
زه هر کله ښې خبرې کوم، وسړیه خو په تا ښې نه لګېږي.
دا دی دا بیا دې پیغور راکړه. خیر د خپل زوی لپاره به څه نه درته وایم، پوه شوې که نه؟
خیر ویسې، خو د زوی لحاظ خو دې کوې، خیر دی چې زما پروا نه لري.
لاره مې ولې نه موښه ځې، خوشي ګیلې ګزارې مه کوه که نه.
پلار جانه ادې مې خوشحاله ده، هسې دې ځوروي او درسره ټوکې کوي.
هو خوشحاله خو ډېره ده، خو ټوکې موکې نه کوي. ګوره که نه، چل چل کې خپل زړه را باندې تشوي.
زه ښه ده وسړی چې پوهېږي. خو
مورې دا خبره مه کوه، ښه هر وخت ښه وي. تاسو دواړه د الله پاک تر ډېره راته ژوندي لري، مینه مو نورم ډېره شه.
ګلالۍ نن مې له شتنارو هندارې نه یو کتاب واخیست چې د پاکۍ په اړه ډېرې خبرې پکې دي.
ښه کومه دی ملالۍ، ته یې راوړه چې دواړه یې وګورو.
دا دی دغه کتاب یادوم. ملالۍ تی په لوړ غږ وویل څه پکې لیکلي؟
وړو ها واخلئ، چې تازه میوه مې درته راوړې ده، په ګډه یې وخورئ.
ژوندی اوسې ترور جانې.
ژوندی اوسې ترورې، ما ته به دې غږ کړی وای مورې، ته ولې ځان په عذاب کړ؟
خیر دی لورې، دارو موشه، تازه میوه تاسو ته ډېره ګټه لري.
رښتیا وایې مور جانې، ښه ده چې پاکه دې مینځلې هم ده.
شمسه خبره شوم چې تل خیرن او بازاري شیان خورې، ډېر پام ورسره کوه.
نه ترورې، نوره مې تر توبه ایستلې ده، نور نه خورم.
آفرین ښه کوې. ښه نو اوس هم میوه وخورئ او هم مو کتاب ولولئ.
سمه ده
سمه ده مورې.
صبر دا زم د چا دی؟ او دا خو د ملالۍ پلار دی. سلام علیکم، تر اوسه په بازار کې؟ هو خیراتو، مخکې مې په دې خاطر زنګ وهه چې هغه سودا دې له یاده ونه وځي. ښه ښه
ګلالۍ راشئ چې لومړی عکسونه وګورو. ملالۍ پیل یې کنو؟ ښه نو راځئ چې له اولې پاڼې یې پیل کړو.
بېخي سمه ده.
څومره ښایسته کارتونیانه پکې رسم کړي دي. وګورئ دې عکس کې لاسونه مینځي، هلته صابونه مې ښودل شوی. مطلب څه دی ملالۍ؟ مطلب یې دا دی چې ته له خپل لاسونه په پاکو اوبه او صابونو مینځئ.
څومره ښه، د دې عکسونو له مخې هر څوک پوهېږي.
هغه دی هغه بل عکس کې یوه ښځه غوا لوشي.
د دې عکس مقصد دا دی چې باید مخکې د غوا له لوشلو نه خپل لاسونه پاک ومینځو.
شاباسې ګلالۍ، بالکل همداسې ده.
مور مې تل هم داسې کوي، له مورجانې نه مې زده کړي.
ښه نو ته له پخوا نه پوهېدې، هسې دې ځان غلی کړی و چالاکې. ای دې بل عکس ته وګورئ، هغه کس کې ناراب ته روان دی. په دې خو زه پوه شوم، ما ته مې تل مور پلار وایي کله چې کنارام نه راووتې لاسونه دې ښه پرېمزه، خو زه په صابون نه وینځم. ښه نه کوې شمسه، ځکه چې صابون د لاسونو میکروبونه پاکوي.
رښتیا وایي ملالۍ، پلار مې تل وایي چې پاکوالی د ایمان برخه ده.
د نن لپاره همدومره بس دی. سمه ده شمسه، دا موږ ته داسې دی لکه سبق، خو چې زده یې کړو ښه ده.
بیخی سمه ده
او چه دیشی به امیری گی
نو تازه لکسا برو که چه زدل نیو پکتنه او کم
گلاله پا کمو وقتونو که باید لسو نومیزو
کلا چل کناراب نروزو باید خپل لسو نپو پاکو با سابون سر اومیزو
آفرین گلاله شانسا تپا کی سوایه
زو خواهم چه مخ که دو دوری خورلو او روز تر دوری خورلو باید لسو نپاک ممینزو
آفرین شانسا رازه چه چک چکی ورتاو کو
کسو که ما پا خپل زده پریدی زیمیز ده کالشون
خیا نو تو سه شای غوره
داشی لکتو اول ما کتاب ملوستو بیادی را پختنو که لکه پلار میرا بان پقار نشوی او نا دی لکه خیالی وزارالون
شمس نو فرمایشی سبق واری
او الک شاغا او سلاکوا خیر ده دا تاوان ده زدر کو
ریختیا وای شاغا تو خو په خو داسې به اوسلی نه وي اوس در باندې څه شوی
ای ماتم شاغا وای شاغا د ګلینی وب مسکلی دی مصیبت خان لغله نغلا وکړه وس نه پریدم
پویګم شاغا پویګم
پس څه پویګی ولا که په خاورم پوسی خلق ملمت چای راوړي ډوډۍ راوړي تاوګی ته گیدل ته کینولی او کیسې درته شروع کړي
نه شاغا داس نه دا عاشق ډیر ملما دوست سړی دی سترګې مړې دي خوای ته شلاسه ته می دښمنه سړی کمزور دی
خیر دا خبره بدل ته پریدو خو یمت مصیبت را نشي خلاصې دلای
غلایشا ولا که سموکې دومره نو باتورم نه
وخاندی خو وخاندی غواړی چې میرا ته په لاس ورکم
نو چې ته مونږ په لاس ورکه کنه نو ته رانه چیرته خلاصیږي ها ورته وایو چې ټول پلان د شاغا وو
ګل خبره دی وکړه چې نه منی د خپل بابا پندونه آخر به وکړي ارمانونه
خیر نو تاسو وایئ چې زه څه وکړم زما غریب زرګون به څوک راکوي
خیر دی د پیسو چاره به دې مونږ وکړو خو ګوره چې ته مونږ ته غم مه جوړوه
ریښتیا وایي وایي لنډغر له اوبو نه ډارېږي همت مصیبت هم له خبرو نه ډارېږي هغه یې کیسه کېم نه دی
چې داسې ده مهرباني وکړه زرګون مې ته راکړه زه به هېڅ هم نه وایم
ته اوس غواړې چې هم له همت نه زرګون ووایې او هم له چنارګل نه
نو څه وکړم تاسو وایه زه فیروز استاد ته څه ځواب ورکړم
وایم کور دې لغلې ډک شه دا د فیروز استاد ستا له پیسو سره څه
او ساده ګانو زه دومره پیسې له کومه کوم پیسې د فیروز استاد دي د کلینری پیسې رانه وهلې دي په خپله فیروز استاد راته ویل چې که همت خان پیسې در نه کړي نو میرا او ته په لاس ورکا
څه 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 استاد فیروز هم د اوبو د غلا خبر شوی
کور دې لغلې ډک شه ته اوس دا ووایا چې فیروز استاد له دینه خبر دی چې موږ او تاسو له همت سره ملګرتیا کړې وه
نه نه د همت مصیبت له غلا نه خبر دی خو له موږ او تاسو نه لا خبر نه دی
کور مو له غلې ډک شه وخلکو لکه چې خبره لاړه ډنډوره شوه
ای دا چې موږ او تاسو نه خبر نه دی ښه خبره ده اوس به موږ او تاسو یو بل کار وکړو
کوم کار
داسې به وکړو چې درې واړه به لاړ شو د استاد فیروز څنګ ته هغه سره به مشوره وکړو کوم کار کې چې مشوره او سلا وي هغه دې بلا وي
بالکل وایم زما د زړه خبره دی وکړه بې مشورې هیڅ کار نه کوو هسې نه چې ځان ته کوم بل جنجال جوړ کړو
یاره تاسو خو د ژوندي اوسئ بالکل ښه خبره مو وکړه
ای نو چې داسې ده په توده کې به سړه نه راولې راپورته شئ چې ورشو
بسم الله
درځئ چې ځو
ریښتیا سنګینه زویه دا د شیر زمان ستړې مشته تللی وي که نه نه والا پلار جانه هغه ورځې مې په بازار کې ولیده ډېر ښه او آرام هلک دی ریښتیا هغه پلار او دا زوی
هغه به خپلې مور شبیبي ته تللی وي
ترور مې ښه وایي د ملک اصغر خان مېرمنه ډېره سنګینه او ښه ښځه ده
وایي که نه چې د خوبه ښه یادېږي هغه د ټولې د ښځې او زوی صفتونه کوي د ملک اصغر به څوک څه یاد کړي زوی هم ترې خوشحاله نه دی پلاره څه پوه شوې والکه سنګینه بازار کې مې چې ولیده نو په خبرو خبرو کې له خپل پلار نه شکایت شروع کړه ډېر ترې ګیله من و خو شیر زمان بیا ښه هلک دی او ډېر ښه فکر او پلانونه لري پلاره یاره تر کوم ځایه پورې چې ما اورېدلی او نورو ویلي ریښتیا ښه فکرونه او پلانونه لري خو چې عملي یې کړي
روښانه خبره ده د همدې لپاره یې سبق ویلی دی باید له خپلو زده کړو نه ګټه واخلي او عملي یې کړي
کیدای شي چې بیرته لاړ شي ګومان کوم دا ځل ماسټري وایي
کومه پوهنځی لوستې ده
د حقوق او سیاسي علومو له پانځینې فارغه شوی دی
حتما غواړي چې سیاست مدار شي
عائشه بس زما لور کوي ته څنګه پوه شوې
پلار جانا دومره پوهېږم چې څوک ته ولولي نو ډاکټر شي که دارالمعلمین ولولي لخون کې شي چې سیاست ولولي نو سیاست مدار شي.
ملالی تسل والے لخیرا
پدې اړه می فکر نه دای کړای، خدا سی پونځای ولم چې ټول خلکو ته خیر ورسیږي.
او لخیرا خو چې اول خونځای ولولي بیا به دې پونتون غمه کوي.
ډیره ښه ده ملالی، کمام درس ته دوام ورکړای وای اوس به می ماستری ما خسته وای.
څنګه زویا دې ته مخه فکیګه، هغه وای کنه مای چار وخت لو بور او باسي تازه وی، اوسم کولای شي چې امتحان ورکړي او پونتون ته بریالي شي.
خدای لوی دی، ان شاء الله چې پونتون ته به کامیاب شي. دی وظیفه غم خود لا پخوا کړی دی.
ها ز څنګه نیم خبر شوی؟
باید لکه زما په شان ځان له هر چی خبره وکنه.
نه ما باید پلار جان ته می ویلی وای، خو له یاده می وتل. پلار به خنه را تکوانو.
خیر دی سنگینه زویا، دا دی اوس خبر شوم. خدای دی وکړي چې کار دی وشي او یو ښه دنده لاسته راوړي.
آمین.
سنگی لالا لمړنی ماش کې دې څه شی را تاخلی؟
بلا غنه په کتابونو ما نه یې، ستا د خوښي کتابونه به درته واخلم.
ژوندی وسې سنگین لالا، خیر دی سودنی کتابچه او رنگی مور سره واخله.
که نور څه فرمایشونه لري وی وای کنه.
دی ولینی ماش لپاره هم دومره فرمایشونه بس دی، نور به سره ګورو.
امید جانا ډیر پامو که چې په ویډیو او عکسونو کې ټوله غونډه راولي او کوم څه درنه پاتې نشي، خصوصا هغه شیان چې زموږ فرهنګ معرفي کوي، ځکه دا خارجیانو ته ډیر جالبه دي. دا یوه اضافه بیټری مې درته راوړې چې کمره چارج خلاص نه کی.
سمه ده، ته بې غمه اوسه.
ورونو یو څو دقیقه لې شئ چې کشر ملک صاحب شیر زمان خان تاسو ته غواړي څه ووایي.
د لوی څښتن تعالی په نامه، اول سلام بیا کلام. تاسو ټول ستړي مشئ.
خیر اوسئ. هم ستړي مشئ.
خوشاله يم چې یو ځل بیا تاسو روغ او جوړ ګورم او نیک دینه تاسو سره خبرې کوم. هغه هم داسې خبرې چې د دې ولس په ګټه دي، هغه ولس چې ما ته ډیر ګران دی او تلې په حق له فکر کوم. باید وایم چې هر انسان د دې لپاره تعلیم او تحصیل کوي چې له دې لارې نه د خلکو خدمت وکړي، ځکه هغه تعلیم او تحصیل چې نورو ته خیر او ګټه نه رسیږي بې ګټې دی او کومه ښه پایله نه لري. نو تل مې دې مسئلې ته پام و چې د تحصیل تر څنګ باید د خپلو خلکو په فکر کې اوسم او داسې کار وکم چې ولس ته مې ګټه ورسیږي.
کور ودان، ژوندی اوسئ. شیر زمان خان لطانه زموږ تمه هم داده.
محترم مولوی صاحب او درنو مشرانو، زه په همدې موخه راغلی یم. څنګه چې راورسېدم اکثرو کلیو ته لاړم او د کلیوالو ژوند مې له نږدې نه ولید. یقین وکړئ چې ټولو خلکو مشکلات درلودل. د خوشحال خیلو کلي کې هم مشکلات شته، خو د دې کلي تفاوت له نورو کلو سره دا دی چې دوی د ښه ژوند کولو لپاره هڅه کوي، خو لکه چې وایي تشه لاسه ته مې دښمنې، لاسونه یې تش دي.
هو، زموږ ولس له ډیرو مشکلاتو سره مخامخ دی، خو کچیر ټول سره یو ځای شو نو کولای شو خپل مشکلات سره حل کو.
خوشاله که ډیره ښه خبره دی وکړه. نو په کوم نیت او پلان چې زرا غلیم، غواړم چې د امغه پلان لمخه مخکې لاړ شم. که څه هم په دې اړه ما ټولو مشرانو سره خبرې کړې دي او پایلو ته هم رسیدلی یو، خو اوس دا پلان تاسو سره هم شریکوم او زما تمه تاسو نه ده چې ما سره په دې مقصد کې ملتیا وکړي.
هغه وای کنه د خیر په کار کې تادی په کار ده. دا خو د خیر کار دی، مونږ ټول در سره یو.
مننه ملک صاحب. خبره دا ده چې مونږ له هیواد نه بهر یو خیریه ټولنه لرو چې هغه کې اکثر از مونږ او تاسو خپل خلک دي. هغه خلکو سره مرستې کوي چې هیواد کې دننه لوی لوی ستونزو سره مخامخ دي. نو ما یو کال د مخه د خوشحال خیلو کلی په هکله هغې ادارې ته پوره معلومات ورکړي وو او د دې کلی یو څه ویډیوګانې مې مور سره شریکې کړې وې. هغوی را سره د مرستې ژمنه وکړه.
کورې ودان، بچی لوی.
درنو مشرانو، په دې کلی کې الحمدلله ډیر روښان فکره او باسواده خلک شته. نو دې سیمه کې د یو فرهنګي مرکز موجودیت ډیر ضروری دی. مونږ د ولس لپاره ډیر امکانات نه لرو، یوازې کولای شو د دوو کلیو لپاره یو فرهنګي مرکز جوړ کړو. د دې مرکز لومړنی کار به دا وي چې ولس یو موټی او متحد کړي.
وایم کور مو له غلې ډک شه، وایم لاسونه ورته وپړکا وای.
مننه، کور مو ودان اوسه. د نن لپاره همدومره بس دی. اشوق الله راته اشاره کوي چې د غرمې ډوډۍ تیاره ده. مونږ تاسو درنو کلیوالو ته میلمستیا جوړه کړې ده. راځئ چې ټول په ګډه همدې آزاده فضا کې ډوډۍ وخورو.
وای دا خو دلته ولاړ دی، ته صبر، زه به په داسې لار لاړ شم چې استاد فیروز او شاغا مې ونه ویني. د هغو موټرو شاته به پټ پټ لاړ شم.
اله خوشحال خیل کلیواله، اله اله اله، خیر سره سي موټر ډک ده. اله خیجه خیجه، خوشحال خیل کلیواله، کوس کلی بار کلیواله، اله خوشحال خیل والا، خوشحال خیل والا.
شاغا والک تا ته وایم.
څه وایې استاد جانه؟
هغه همت مصیبت نه دی؟
کوم یو؟
هغه چې د موټرو شاته پټ پټ روان دی، ګور هسې غلی غلی روان دی.
ومیلده ولا رښتیا وایې همت خان دی. ته صبر چې زه ورسم.
صبر وکړه چې زه هم در سره لاړ شم.
راځه استاده.
لکه چې ویني لیدم هغه موټر کې به لاړ شم.
هلکه احمد خانه، چېرته له خیره؟
خیر کې خدایا، غږ خو آشنا دی، لکه چې ویلیدم.
چېرته له خیره؟ او ناسوانه، ولې د خپل کلي په موټر کې نه دی چې پردي موټر پسې منډې وای؟
اخ ګیر یې کړم. اوهو تاسې یاستئ، تاسې دلته څه کوئ؟
دا خو زمونږ ځای دی، ته وایا ته دلته څه کوې؟
زه خو لږه سودا اخلم بیا ځم.
کاکا مخکې له دې چې سودا پسې لاړ شي دوه درې خبرې مې درسره کولې.
ها خیر دی وی، دا څه خبره ده چې دومره ورته ورختا یې؟
همداسې چې ته یې په اخیستلو کې ورختا وې، موږ یې په بیرته اخیستلو کې ورختا یو.
والا فیروز استاد په خبرې دې پوه نه شوم، د څه شي په بیرته اخیستلو کې ورختا یې؟
د زرګون په بیرته اخیستلو کې چې په چل او دروغ درانه واخیسته.
تا ته څه وایې؟ ما له چا نه پیسې مېسې نه دي اخیستي، هغه هم زرګون. خوش یې تور مه لګوه.
تور نه دی، حقیقت دی. پوهېږې موږ هغه وخت پوه شو چې ته په ناحقه یې، خو د خلکو لپاره مې غږ ونه کړ چې سپک او غلبه معرفي شي.
هسې لګیا یې، په زور رانه یو غیران هم نه شي اخیستی. زرګون خو لا غټه خبره ده، لاس دې خلاص، توره دې تېره.
ګوره احمد خانه، جنگ او جنجال مو جوړاوه، شرم دی درته.
وای ما د چا نه پیسې نه دي اخیستي، او نن چا ته پیسې ورکوم؟
لا حول ولا، مه مې مجبوروه چې په زور به یې درنه واخلم.
زور مو تر ملا او توره مو تېره، هر څه چې کولی شي ویې کوي.
وا استاذه، موټر ډک شوی دی، نه ځئ؟ من په تمه او ته بېغمه بابا. اوهو اله استاده، چې موټر ډک شوی دی، همت سره به بل وخت ګورو. خیر دی، همت مصیبته، بیا به سره حساب کوو.
لاس دې خلاص، توره دې تېره.
شیر زمان خانه، پوهېږې ژرندې ته په راتګ دې ډېر خوشحاله شوم.
خوشحاله اوسې اکا. وایي چېرته چې زړه لاړ شي هلته په خیم ځي.
وایم قربان له پوه هوښیار سړی شمه، چې هره خبره د کاڼې کرکه وي.
واخله چای دې چې سړیږي، دا توره ګوړه مور سره وخوره چې خوند درکړي.
ستاسو د چای او تورې ګوړې صفتونه زمونږ کلي کې هم کېږي، خو بیچارهګان زما د پلار له ډاره ستاسو ژرندې ته نه شي راتلی.
هو پلار دې لږ څه تریخ غوندې سړی دی، خدای دې سام کړي. نو
هو پلار مې لږ نه، چې بیخي ډیر تریخ دی. سم مرچکی دی، مرچکی. خو زه کوښښ کوم چې قرار قرار یې په عادتونو کې تغییر راولم. ښه به شي انشاءالله.
وایم خدای خود ژوندی لره شیر زمانه.
سلامت اوسې چنار ګله، ریښتیا خوشحاله کا. خبر شویم چې همدې ژرنده کې اوسېږي او خپل کور ته نه ځې؟
هو والا همدلته اوسېږم.
مطلب کور دې همداسې تش دی؟
هو تش تور دی.
وایم کور دې له غلۍ ډک شه شیر زمانه. ودې نه ویل چې د خوشحاله کا د کور پوښتنه دې ولې وکړه؟
چنار ګوله، لکه څنګه مې چې له کلیوالو سره د یو فرهنګي مرکز د جوړېدو خبره یاده کړه، د هغه مرکز لپاره یو کور ته اړتیا لرو. خوشاله که ستا نظر څه دی؟
زه په کې څه نه وایم، خو زما زړه نه غواړي چې نور هغه کور ته لاړ شم.
اوبخه خوشاله که چې زړې خاطرې مې در یادې کړې، خفګان مې در باندې نه لورېږي.
وایم کور دې له غلې ډک شه شیر زمانه. دومره درته وایم چې ډېر ښکلی کور دی، هیو بلری خ سوری لری، سم جوړ کور دی.
خوشاله کا، راځه کور دې ما ته راکه چې د فرهنګي مرکز پکې جوړ کو. هر شرط چې لری زی منم.
کور دې له سر نظر شه شیر زمانه، دا خپل کور وګڼه. ته چې زموږ لپاره دومره خواري او زحمت باسې، ولې زه پکې یو کور نشم درکولی؟
ژوندی اوسې خوشاله کا، ته خو خبر یې چې دا پیسې زما نه دي. دا پیسې د حق خیریه ټولنې دي چې د خلکو د خدمت لپاره یې راټولې کړې دي او ماته یې راکړې دي. یعنی د کرایې لپاره یو اندازه پیسې لرو.
شیر زمانه که خفه کېږي نه، په دې اکله به بیا خبرې وکړو.
خواښمې ده، بیا به په تفصیل سره خبرې پې وکړو.
توبه خدای توبه.
اوست دومره شوی چې بل د ما د مشوره نه هر کار دې چې زړه غواړي کوي. څه فکر کوي چې په کلتا د اخلاص اگر نو هر کار کولای شي؟ واه واه، او ته بیا له هغو سره ملګرتیا کوي چې د ما هیڅ نه خوښیږي.
څه کوي و د شیر زمان پلاره؟ پرېږده چې خپل کارونه په خپله سرته ورسوي. مه زوروه، په ښو بدو ښه پوهیږي.
ته ما غږېږه ښځه، همدا تا خراب کړو. ته لیلې ما غیبونه پټوې. دا دی اوس چې لوی شو په خپل سر شو، دی خامخا کوم هدف لري خو له ما یې پټوي.
هېڅ هدف نه لري، غواړي خلکو ته یې خیر ورسیږي.
لا حول ولا، دی به خلکو ته څه خیر ورسوي؟ د خلکو په ځای دې لومړی خپل مور او پلار نه خبر شي. ولې موږ حج ته نه لېږي؟ ټول غریب او بیچاره خلک حج ته لاړلو. ښځې او د ملک زرغان غوندې سړی لا پاتې دی. تر اوسه مې اجم نه دی کړی. یا هغه دې نغدې راکړي چې هر کله مې خوښه وه حج ته به لاړ شم.
ډېر سرزوره سړی یې.
ښه ده ښه ده، ما ته سرزوره وایې او د هغه د ټولو کارونو نه دفاع کوې. ها آفرین دې وي. نو ودره چې غږ ورته وکړم او ستا مخکې پوه کړم چې ته هم پوه شې. والکه شر زمانه.
ها پلار جانا، څه دی ویل؟
ته یو ځل دلته راشه چې در سره کار لرم.
مه کوه و سړیه، هغه هم ځوان دی، بې تجربې دی. کوم خبره بې درته کړي بیا به خفه یې.
زه ورته دا حق نه ورکوم، پوه شې که نه؟ والکه شر زمانه.
سلام علیکم.
راشه د خواته کینه، دلته کینه. آفرین.
خدایه توبه.
او ښځه ته ځه او د شپې د ډوډۍ غم وخوره، موږ یوه شپه یوازې پرېږده، پوه شوې؟ ورځه.
ښه سمه ده، دادی لاړم.
پلار جانه څه دې ویل راته؟
ښه، مور دې ویل چې نن د خوشحال خېلو کلي ته تللی وې. دا رښتیا ده؟
هو پلار جانه، لږ کار مې درلوده.
لومړی دا ووایه چې ته د مور او پلار لیدو ته راغلی یې او که چکر ته؟
دواړو ته پلار جانه.
ته خو یوازې په چکرونو کې اخته یې. هغه ورځ د ټول کلي ته میلمستیا جوړه کړې وه. ولې د هغوی کورونو کې ډوډۍ نه پیدا کېده چې ته ورته میلمستیا وکړه؟ حق خدا دی چې تا ته هغوی ډوډۍ درکړې وای. تا ته
د ولس خبره وه، او بله دا چې دا ټول پلان زما و، د هغوی نه و.
ته اوس دې سادا ته وګوره، که تا ورته میلمستیا کولی نو خپلې حجرې ته به دې راوستي وای.
پلار جانه، ما ځکه د خوشحال خېلو کلي کې ورته میلمستیا جوړه کړه چې زه یو مقصد لرم.
زه ستا له ټولو پلانونو خبر یم، پوه شې که نه؟ پلان په خپل کلي کې هم عملي کولی شي.
پلار جانه، ما په دې هکله ډېر فکرونه کړي دي. زه چې کوم کارونه کوم هغه د یوې مرستندوی ادارې لخوا کوم، او د خوشحال خېلو کلی هغوی ټاکلی دی.
د څه شي اداره؟
دا یوه مرستندویه اداره ده پلار جانه.
تاسو لا تر اوسه په دې هم نه یې خبر چې له چا سره باید مرسته وشي او له چا سره نه.
پلار جانه، زه ستا له جنجالونو او دښمنیو سره کار نه لرم. زموږ د ټولنې هدف خلکو سره د مرستې کول دي. دې ادارې ته دوست او دښمن یو شان ارزښت لري.
غلی شه، خدای دې خوار که. تا اوس ځان نابغه او موږ درته کم عقلان ښکارو. ته ما ته اوس هم همغه شر زمان یې چې پزه به د پلستونی پکوله.
پلار جانه، زه له تا نه ډېره مننه کوم چې ښه دې روزلی یم او زحمت دې راباندې ویستی دی. او زه هم داسې کار نه کوم چې خدای مکړه چاته دې سر ټیټ کړم.
یوه پاکه خبره درته کوم چې که د ما خوشحالي غواړې نو بیا د خوشحال خېلو کلي ته لاړ نشې. هر کار چې کوې اول باید له ما نه مشوره واخلې او بیا هغه ترسره کړې، پوه شوې که نه؟
درنو اوریدونکو، تاسو به اوریدلی وي چې د ملک اصغر خان زوی شیر زمان له هیواد نه بهر پوهنتون ولوسته او کلی ته راغی. شیر زمان غواړي چې د ماسترۍ او ډاکټرۍ تر کچې زده کړې وکړي، خو پلار یې ملک اصغر خان ورته وایي پیسې وګټه چې شتمن شو، درس او تعلیم دې بس دی. ملک اصغر خان له دې نه ناخبر دی چې پیسې او شتمنی خلاصیږي، ورکیږي، غلا کیږي، ضایع کیږي، خو علم او پوهه ورځ تر بلې ډیریږي، خوریږي او انسان ته عزت او شخصیت ورکوي. شیر زمان د خوشحال خېلو کلي ته راغلی و او هلته یې کلیوالو ته د خپلو پلانونو په اړه وویل چې غواړي د یوې مرستندوی ټولنې په ملاتړ کلیوالو ته خدمت وکړي. کلیوالو هم شیر زمان ته د همکارۍ وعده ورکړه. تر بیا مو په لوی خدای سپارم، روغتیا مو په برخه.
د هیلو وړانګا راډیوي ډراما د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري.
د هیلو وړانګا د هیلو وړانګا ستاسو د ژوند تمثیلونکې راډیوي ډراما ده چې د ژوند په خوږو او ترخو کې به در سره ملګری وي، په سختیو کې به تاسو ته حوصله درکوي او تاسو به تل خوښ ساتي. دغه ډراما په پرله پسې توګه په ټول هیواد کې خپریږي. د هیلو وړانګا د هیلو وړانګا هغه راډیوي ډرامه ده چې د تفریح او خوښۍ ترڅنګ تاسو ته ګټور پیغامونه هم درکوي. دغه راډیوي ډرامه په پرله پسې توګه په ټول هیواد کې خپریږي.